وستوالو سختریو څخه د دغه شهر په مرکزی او شمالي برخه کې یو شمیر سیمې نیولې دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت چارواکي وایي سږ کال د ډبرو سکرو عواید څه باندې 3.5 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. د دغه وزارت ویاند رفیع الله صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل د ډبرو سکرو په عوایدو کې په دې زیاتوالي سره د روان مالي کال د لومړیو 9 میاشتو عواید څه باندې 6.5 میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي. د صدیقي په خبره د عواید په همدې موده کې تیر کال شاوخوا 1550 میلیونه افغانۍ وه.
له نیکمرغه په روان کال کې د ډبرو د سکرو د 9 میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.3 میلیونه 360 زره او 2 سلویښت افغانۍ زیات شوی دی.
شاغلی صدیقی د ډبرو سکرو د کانونو د عوایدو د زیاتوالي لاملونه د دغو کانونو څخه نظارت د کانونو د کیندنې پر وخت حرفوي کار او همدارنګه د ډبرو سکرو له کانونو څخه د ناقانونه استخراج مخنیوي یاد کړ. نوموړی وایي هغه کانونه چې له دوی سره ثبت او راجستر دي د دوی تر کنټرول لاندې دي او په هیڅ ډول ناقانونه کیندنې نه پکښې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ډبرو سکرو کانونه لا هم په هیواد کې په پراخه کچه د زورواکو لخوا په ناقانونه توګه راایستل کیږي. د کندوز سیمه ای چارواکي وایي په دغه ولایت کې سږ کال د وچې میوې په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د وچو میوو د صادرونکي ټولنې رئیس حاجي خیر محمد ازادي راډیو ته ویل تیر کال له کندوز نه 10 زره تنه میوه چې پکښې غوزان، بادام، پسته، د زردالو کښته او نور مغزیانه هم شامل و نور ولایتونو او بهر ته صادر شوي دي. خیر محمد د سږ کال د صادراتو اندازه 1000 تنه ښیي چې یوازې بهرنیو هیوادونو ته شوي او د تیر کال په اندازه ډیر کم دي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه د نیمنۍ بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1130 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 1 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 1.8 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم 5.50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 5.50 افغانۍ، نوی پوله 1 یورو 3.50 افغانۍ، 10 پوله 1 انګلیسي پاوند، 1 نوی افغانۍ 15.5 پوله، 1 سعودي ریال 15 افغانۍ، 10 پوله د امارات 1 درهم 15 افغانۍ، 15 شپېته پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ، 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1 شپېته افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو السلام علیکم، زه نجیه سپای له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ګذر ناروغۍ په اړه غږیږو چې نن ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا هم د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د واکسیناسیون کمپاین پیل شو او پر هغو ماشومانو چې عمرونه یې 15 کلنۍ څخه ټیټ وي د 3 ورځو لپاره اپلی کیږي. پولیو یا د ماشومانو فلج چې په افغانستان کې د ګوزن په نوم پیژندل کیږي یوه ډیره ساري او حتی وژونکې ناروغي ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو له مخې په دې ناروغۍ هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنو کم وي اخته کیږي. په هرو 200 ماشومانو کې چې په دې ناروغۍ اخته کیږي یوې د تل لپاره فلج کیږي او له 15 تر 10% کې مري، ځکه دا ویروس د ماشومانو تنفسي جهاز فلجولی شي. د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ علاج لا نشته خو د واکسین په مرسته یې مخنیوی کیدای شي. په دې خبرونه کې د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب او همدارنګه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال هم دی. ډاکټر صاحب ایوب په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. نو ډاکټر صاحب ایوب تاسو ته په خبرونه کې خره غلاسته
ډیره مننه صافی صاحب تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0999215 بل شمیره مو ده 0923225. ډاکټر صاحب مخکې لدی چې اوریدونکو د پروګرام ته ټلیفون وکړي، که د دې ناروغۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم مسایل د دې سبب کیږي چې ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته کیږي.
بل ډیر ښه، د دې ناروغۍ لامل چې دی خپل یو میکروب دی، ډیر زیات وړوکی میکروب دی چې هغې ته وایرس وایي. دغه وایرس چې دی په غایته موادو کې دا د انسانانو ژوند کوي، او کله چې خواړه او یا اوبه د دغه غایته موادو سره په تماس کې راشي، نو بیا دغه وایروس کولای شي چې د انسان د وجود هضمي جهاز ته داخل شي، او د هغې لارې نه بیا کولای شي چې په وجود کې خپور شي او د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي منځته راوړي. نو د دې ناروغۍ په منځته راتلو کې د ټولو نه لومړی چې د خپل شخصي او د چاپیریال حفظ الصحه دا ډیره زیاته اړینه او ضروری ده. نو لکه چې مخکې ما ویلې چې دا ناروغي د ناپاکو خوړو او اوبو د لارې نه انتقالیږي، نو په ډیرې پیښې داسې چې اوبه اصلا په دې میکروب یا په دې وایرس باندې ککړې شوي وي، او هغه ککړې اوبه چې کله د انسان یا د ماشوم وجود ته داخل شي، نو بیا په وجود کې د دې ناروغۍ دپاره چې هغه سیستم جوړ دی یا هغه طریقه یا لاره ده چې بیا هغه په هضمي سیستم کې یا د ماشومانو په کولمو کې یوه برخه ده چې هغې برخې ته په نریو کولمو کې ده البته دې ته ځان رسوي، او د هغې لارې نه بیا دا کولمه سوری کوي او د وینې دوران ته داخلیږي، او د وینې د دوران د لارې نه بیا عصبي سیستم ته چې هغه مرکزي عصبي سیستم دی هغې ته ځان رسوي، او په ځینو حالاتو کې کیدلی شي چې په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کړي.
من اوریدونکو ته سبب هم تکرار کوم، په دې خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام مرستیال او د پولیو متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته د پولیو په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، نن ورځ کمپاین هم پیل شو، درې ورځنی کمپاین ده، او د افغانستان په 34 ولایتونو کې اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي د دغه کمپاین په اړه، چې د کومو ځایونو نه دوی کوي چې مثلا کوم ځایونو ته ورشي او د دغه واکسین نه استفاده وکړي او ترلاسه کړي.
بل ډیر ښه، لکه چې تاسو هم شاهدان وي، نن د لړم په څلورمه نیټه باندې په ټول هیواد کې رسمان د ماشومان د ګوزن په وړاندې پراخ کمپاین پیل شو. داسې تمه کېدله چې په خپل نوی ولسمشر ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی به د دغه پرانستې غونډې ته راشي، او په دغه پرانستې غونډه کې به خپل وینا هم هیوادوالو ته واوروي. خو هغه د یو لنډ او ناڅاپي سفر لپاره لمخې سعودي عربستان ته لاړو، نو د هغه په یواز باندې بیا د ولسمشر سرپرست او دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش دې غونډې ته راغی، او په خپلو لاسونو باندې ماشومانو ته په خولې کې د پولیو د ناروغۍ د واکسین څاڅکي واچول. نو دغه کمپاین رسمن نن په ټول هیواد کې پلی شو. دغه کمپاین به د درې ورځو دپاره دوام کوي په 34 ولایتونو کې. په دې کمپاین کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دی، هغو ته به د ماشومانو د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د دې تر څنګ نن په دې کمپاین کې مونږ د ویټامین اے ګولۍ یا کپسول چې دي، دا هم یعنی وجود د ناروغیو په وړاندې غښتلی کوي. دغه هم د شپږو میاشتو نه تر پنځو کالو ماشومانو ته دغه د ویټامین ای ګولۍ یا کپسول هم ورکول کیږي. نو په دغه پرانسته کې د ماشومان د ګزان د واکسین ترڅنګ دغه د ویټامین ای د کپسول پرانسته هم وشوله. نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې زمونږ د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي. نو په هر کور کې د پنځو کالو نه د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي. نو چې خپل ماشومان د واکسین دپاره او د ویټامین ای ګولۍ د ورکول دپاره په خپلو کورونو کې وساتي انشاءالله. چې
بله ډاکټر صاحب، دا چې په کومو ولایتونو کې د ګزان تازه پیښې ثبت شوي په دې اړه به وروسته راشو. دغلته یو اوریدونکی به واخلو چې دوی په دغه برخه کې سبختنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ورکی جوړه په خیره؟
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
محمد خان خیاتم دی المل ولای د نبالی فلی د چلی بازار څخه په تماس کې.
موږ ساتي غاګورو، مهرباني وکړئ کومه پختنه ولري.
مهرباني.
من ډاکټر صاحب تاسو پختنه وخت
ولا د سه دقیق مې وانه غستله ک ورور پلان کې نو ک بیا تکرار کی ز فکر کوم چې دا به خی
ایمګه غا غوړې تاسو ښه په بخن سره چې بیا یې کلمه سره پریسو. ښه ډاکټر صاحب، ما دا مهال په کوم ولایتونو کې د پولیو تازه پیښې ثبت شوی ک دا ولایتونو نمونه واخلې په کوم برخه کې؟
په لپاده مرغا چې په دې تیر پنځلس ورځو کې موږ درې نوې پیښې د پولیو زموږ سره ثبت شوي دي. یوه پیښه د کندهار د ولایت نه چې د خپله د کندهار په ښار کې د لویې ویلې په سیمه کې ده، او دویمه پیښه یې د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې، او درېیمه هم د غزنی ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې. دغه درې نوې پیښې د پولیو زموږ سره ثبت شوې دي، او تر دې دمه پورې تر اوس مهاله پورې موږ په ټول هیواد کې پنځلس د پولیو مثبتې پیښې لرو.
مننه ډاکټر صاحب. پولیو پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، لاملونه یې څه دي؟ ولې په یو ماشوم کې دغه د پولیو ناروغي رامنځته کیږي؟ علت یې څه دی؟
بلې، لکه چې د مخکې ما هم اشاره وکړله، نو تر اوسه پورې زموږ ګران هیواد په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ټول هیواد نه د ماشومانو د ګزان د ناروغۍ لمنه ټوله کړي. یعنی په دې هلو ځلو کې یو، خو له بده مرغه چې زموږ ګاونډي هیواد پاکستان کې تر اوسه پورې دغه وایرس په فعال ډول سره شتون لري، او دا ټولو ته جوته ده چې زمونږ هیواد چې دی وچه کې یو راګیر هیواد دی، او موږ یعنی تکیه په نورو هیوادونو باندې چې هغوی بهر ته لاره لري، یعنی په هغوی باندې ده. نو له دې کبله زمونږ د افغانستان د بده مرغه چې دا نه صنعتي هیواد دی او نه داسې پوره زراعتي یا هیواد دی چې په خپل کور باندې بسنه ولري، نو موږ ګاونډیو ته مجبوریت لرو، او د ګاونډیو سره موږ نشو کولای چې خپلې اړیکې ورسره پریکو، تګ راتګ پریکو. نو که لږ څه داسې ژور اوړاندې لاړ سم، نو په پاکستان کې او په تیره بیا د خیبر پښتونخوا کې د دې ناروغۍ ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي، او تر دې دمه پورې په پاکستان کې 210 د پولیو مثبتې پیښې شته دي. یعنی د موږ د پولیو د ټولو پیښو ارتباط چې دی د پاکستان د پولیو د پیښو سره دی.
من ډاکټر صاحب د غوډیدونکو اخلو. السلام علیکم. بله السلام علیکم.
سلامونه نیکی ایلی میوامنی بنده ایلی ما چی دکتر سابا و تاسی با روزو خوش خوشحاله یا
دیر از زیاده مننه میربانی و که زنم معرفی که
مننه خواه محمد حکیاری من در کندهار ولایت نمی اعتماس نیالی در غنداب دول سوالی سخه
خواه حکیار سب ساسی غگاو رو میربانی کم پختنه کولاری
مننه کوم دفتر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دلته په کندهار ولایت کې زیات چاترات سیمې ولسوالۍ دي چې هغه ته دسرسی نه کېږي هغه هلته مثلا امنیتي مشکلات چې نسي کولی چې هلته ورسي دغه کوم ټولونه ورسي واکسین ورسي مثلا کوچیان دي کسانو په دغه کوچنیانو چې بیا د پالیو یا پالج ناروغي معلومه سي چې مثلا دا یې پخته سوی دي هغه سره کم باید وپېژني چې بزن ناروغه باندې کوچنی اختصاصوي دي دارو درمل نسته ورته چاغه باندې دوا ورته بغیر واکسین چپه او بل کوم نشي نشانی پر د پولیو یا بزن ناروغي معلوموي چې مشخص چې دا کوچنی په پولیو یا بزن ناروغه باندې اختصاصوي
حتما دغه بختنه ته ډاکټر صاحب جواب درکې ډیره زیاته مننه ټلیفون نم نو ډاکټر صاحب کوم ماشوم چې په دې ناروغي اخته کیږي هغه عمده نخې نخنی په وجود کې سوي
ډیر مننه صاحب خوري یعنی مخکې نه دی چې زه د تاسو پوښتنې ته راشم حقیار صاحب داسې غوښتنه وه چې ډیری داسې ولسوالۍ دي چې هلته لاسرسی نشته دی او هلته واکسینونه نه تطبیقیږي خو مخکې تاسو ته ما عرض وکړه چې موږ په هر کمپاین کې لکه 8.9 میلیونه ماشومانو لپاره موږ تدابیر نیسو چې په دغه 8.9 میلیونه ماشومانو کې د هیواد ټولې ولسوالۍ شامل دي نو دا به د خلکو او د وګړو همکاري زموږ سره په هر ځای کې چې څوک د واکسین نه پاتې کیږي همدغسې لکه دغه زلسوان دی ورور چې و د حقیار صاحب نو دوی دې موږ ته داسې معلومات راکړي چې په دغه ځای کې واکسین ټیمونه نه دي راغلي او دلته واکسین نه دی تطبیق شوی نو طبعا داسې څارګری ډلې شته دی چې د هغې پوښتنه وکړي او موږ به هڅه وکړو د ټولنې په مرسته باندې که چیرې هغه ځای کې امنیتي ستونزه هم موجوده وي ټولنې سره هم ډېر زیات قوت دی نو دوی چې د خپل قوت زموږ سره ملګری کړي او موږ ته خپل راپور په خپل وخت سره راکړي او دغه امکانات په ټول موږ دوی ته په خپل واک کې ورکړو دوی د خپل ماشومان د دې وژونکې ناروغۍ په وړاندې وقایه کړي او دوی دې دا پروګرام په خپل لاس کې واخلي په خپله دې تطبیق کړي نو دې کې البته موږ هېڅ ستونزه نه لرو نو بل تاسو پښتنې ته او په خپله اقیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه کله چې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو په ګزرن باندې اخته شي نو په لومړي پړاو کې داسې نښې نښانې په دې ماشوم کې پیدا کیږي چې هغه د ریزش د اراضو او نښو سره ورته وي لکه ټوخی پرنجی همداسې تبه دا ورته پیدا کیږي بیا په دویم قدم کې دغه وایروس چې دی هضمي جهاز ته داخليږي او د هضمي جهاز د لارې کولمه سوری کوي او مرکزي عصبي سیستم ته داخليږي کله چې مرکزي عصبي سیستم ته داخل شو بیا اعصاب د خپلې حملې لاندې نیسي نو په دې وخت کې کله چې اعصاب یې د خپلې حملې لاندې ونیول نو بیا ماشوم فلج کیږي او کله چې ماشوم فلج شو خدای دې مکې کوم چیر تک ماشوم فلج شي نو دا فلج بیا دایمي فلج دی یعنی تر څو پورې چې دا ماشوم ژوندی دی نو دا فلج به د ده سره ملګری دا به د خپل ځان دپاره د خپلې کورنۍ دپاره او هم د ټولنې دپاره بیا د اوګو باري نو ښه لاره او مسه اغېزمنه لاره یې همدغه ده چې دغه 2 ساعت کې واکسین په وخت سره ماشوم ته ورسئ نو د دې ټولو ستونزو
مخبلې حقیار صاحب پوښتنه دا هم وه چې بغیر د واکسین نه کومه نوره درملنه هم لري که نه دغه اورېدونکی به مخلو وروسته به د پوښتنې ته راځو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو
زما یو دا کال لور چې دوه کال کې شوم دا بیا ښه دا او څه په دې کې
ډاکټر صاحب
تاسو سوال مو ورته دا د اورزګان ولایت نشک اورور زنګ وهلې والبته نو ما صحیح وانه خست خو دوی دا سه شکایت لره چې زمون کم مخور دا یا کم ماشوم دی چې هغه پخی پرسیدلی دی او فالج دا نو دا دغه فالج مونږ د هغه په وړاندې باندې مبارزه شروع کړې ده. دا فالج کې پخی نه پرسیږي، البته دې کې پخی نری کیږي، او د بل خوانه د دې وسپ یا هغه شکل د دې فالج داسې دی چې دا فالج نرم فلنجي داسې شخ فالج نه وي. نو بیا هم کچیر تا پر روزگان کی هم کلینیکونه شته دی، ډاکټران شته دی ماشاءالله. نو دوی دی خپل نږدې روغتیایي مرکز ته د مشورې دپاره کوم ډاکټر ته ورولي. انشاءالله کچیر تا پولیو وي، خو طبعا د پولیو دپاره مونږ ډیره پراخه یعنی داسې شبکه لرو په هر ځای کې، مونږ داسې اشخاص ګمارلي دي چې هغوی وخت سره مونږ ته د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د ناروغیو راپور راکړي. نو زه خو په غالب ګمان سره ویلی شم چې البته دا به پولیو نه وي، که پولیو وی نو بیا طبعا زموږ په لیست کې به و. نو دا چې زموږ په لیست کې نشته دی حتماً پولیو نه دی، او دا ښه خبره هم ده چې پولیو نه دی، ځکه نورې ناروغۍ علاج هم لري او په اسانۍ سره یې درملنه هم کېدلی شي. خو پولیو مخکې ما ویلی چې دا د علاج وړ نه ده، او د دې لکه علاج یا ناشونی دی. نو یوازې دغه دوه څاڅکي واکسین کولی شي چې د دې ناروغۍ مخه ونیسي.
او پولیو ساري ناروغیو کې هم راځي، څنګه د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي؟ دغه اورېدونکي اخلو. السلام علیکم. بلې، سلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه خورزان، سلامونه کوم تاسو ته.
وعلیکم السلام.
زه یو دوی پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، هیله کوم چې دا پولیو د بدن په باندې نه به خوښې وي، لکه کوم څه معلومات لکه زه به ډېر زنه مننه.
خمیره بلی ساسي غا غوره مګه.
اول خو ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، ډاکټر صاحب په تقریبا عمرین پوښتنه فشار شې نو وی او پراویا باندې فشار می څه ته دي تقریباً
ډیره مننه د غرور. خو البته ما داسې صحیح وانه اورېدل چې د کوم ولایت نه و، کوم ځای نه زنګ وهلی او غاډي کې نیولې وه. خو دوی اصلا د وینې د فشار په هکله باندې کوم شکایت یې چې کړی و، زه دې ورور ته ډېر ډاډ ورکوم چې دغه نوي پر اویا فشار چې دی، دا داسې فشار دی لکه خور مې دلته ناسته ده، خو زه بیا ووایم مونږ ورته د پیغلې فشار وی، او پیغله نو داسې معنا په دې معنا ده چې هغه ماشاءالله هغې کې ډېر قوت موجود وي، او هغې ته د ډېر عمر تمه د دې نه کیږي. نو ته دې د فشار په هکله هېڅ اندېښنه مه کوه، دا فشار د تا دپاره ډېر مناسب فشار دی. خو اضافي خواړه که چېرته تاسو وخورئ، او خصوصا مالګین خواړه، نو بیا د تاسو فشار ورسره لوړیږي. البته نوی پر اویا دا داسې دغه په ټیټ فشار کې نه راځي، یعنی د دې نه دې ته مونږ نارمل فشار ویلی شو. نو د دې پاکله باندې تاسو اندېښنه مه کوئ. بل تاسو د سره د معدې د سرطان په هکله باندې چې وویلې چې دغه سرطان، نو په مجموع کې د سرطانونو که چېرته لاملونه معلوم شي، سببونه معلوم شي، نو بیا طبعا د هرې ناروغۍ چې لامل او سبب یې معلوم شي، نو د هغې علاج یا درملنه چې ده بیا ډېره په اسانه سره کېدلی شي یا مخنیوی کېدلی شي. نو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هم ساینسپوهان په دې باندې نه دي قادر شوي چې د سرطان د ناروغیو هغه ریښې او جرړې پیدا کی چې دا ولې پیدا کیږي. البته په دې اکله ډېرې څېړنې شوي دي، په ډېرو کمو محدودو پیښو کې د دې یعنی لاملونه او یا هغه اسباب چې دي هغه په ګوته کیږي، او بیا هغه له نیکه مرغه چې د هغې بیا مخنیوی هم کېدلی شي او علاج یې هم کېدلی شي. خو په ډېری پیښې داسې دي چې د سرطان لامل واضح نه دی، نو له همدې کبله یې علاج یا درملنه هم ناشونې ده.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونه لومړی برخه هم پای ته رسیدي، دا غوړسته اوریدونکو به وخلو سوال نو یو لاند به جواب ورکړه. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. متاسفانه چې دوی غږ مونږ نه اورو. ډاکټر صاحب، دا چې د فلج یا د ګزن پیښې د لمنځه وړلو لپاره باید څه تدابیر ونیول شي، او دغه ناروغي د ختمولو لپاره کوم کارونه باید ترسره شي؟ په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، درې دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه ته ځو.
سپی صاحب، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. البته په 2000 کال کې، چې دا اوس مونږ 2014 کال کې یو، په هغه وخت کې نړیواله روغتیایي اداره چې دا یوه تخنیکي اداره ده، دوی داسې وپتېله چې مونږ به تر 2000 کال پورې، تر پایه پورې به دا ناروغي د ټولې نړۍ نه له منځه وړو. نو د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره څو ستراتیژیګانې یا تګلارې وټاکلې، چې هغه همدا و چې دغه د واکسین په ورځني پروګرام کې دې ته یعنی پاملرنه وشي، ټول خلک نږدې روغتیايي مرکزونو ته لاړ شي او خپل ماشومان واکسین کړي. د دې تر څنګ بیا بله سپارښتنې داسې وه چې دا کمپاینونه دې ترسره شي، یعنی هماغه کمپاینونه د هماغه 2000 یا د دې نه مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي او تر دې دمه پورې دوام لري. او بل که چېرته کوم پیښه پیدا کیږي، هماغه پیښې شاوخوا دي، لکه بیا د سره کمپاین تر سره شي چې هغه ځای ته جارو کول یا پاکول وي. د دې پاکول په دې معنا نه دي چې جارو رښتیا هم جارو ورپسې رخلي، نو خو د دې جارو دا ده چې دغه ځایونو کې چې د پولیو یا د ماشومان د ګزن واکسین چې تطبیق شي، په خپله هغه ساحه یا هغه سیمه چې د دې ناروغۍ د شتون نه پاکیږي. نو دا هغه تګلارې وي. اوس زموږ د عامې روغتیا وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې په دې باندې کار کوي، یا کار پی تر ډیره بریده شوی دی چې دغه واکسین مونږ تر دې دمه پورې د خولې د لارې نه تطبیقوو، چې د دې اغیزمنتوب تر یوه بریده پورې وو. خو اوس مونږ غواړو چې دغه واکسین په پچکارۍ په شکل یا په زرقي شکل باندې واړو. نو انشاءالله چې په راتلونکي کال یعنی 2015 کال کې به مونږ د دې واکسین یو زلی چې دی د پچکارۍ په شکل هم ماشومانو ته تطبیق کو، چې هغوی عمرونه د 2 کالونه یا د 1 کال نه ښکتی. نو د دې دا ټولې هغه تګلارې دي چې زمونږ په پام کې دي او زمونږ په پلان کې دي، او انشاءالله چې د دې په تطبیق او عملي کولو سره به مونږ په دې باندې وتوانیږو چې یوه ورځ مونږ هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پولیو نه خلاص افغانستان کې هوسا ژوند ولرو.
بله اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ برخه هم همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم ډاکټر صاحب راسره دی، او تاسو به د همدې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. اوس نو د 3 بجو خبرونو وخت را رسیږي، چې د 3 بجو مهم خبرونه به له خپل همکار جاوید حسن زاده څخه به واورو. په دویمه برخه کې به هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام مرستیال ډاکټر صاحب ګلخان ایوب را سره دی، او خبرونه دویمه برخه هم مهیروي. اوس به راشو خبرونه ته.